سلامونه خو چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو لامل په وخت مرګ ژوبلې خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي خوده ده. د هغه وان سټیفن دوجاریک د خغلی ګوتریش لقبله خبره کړې لامی کې لیکلي ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو په برخه کې په همغږي بوخت دي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېر یې درې لکه لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغیزو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکزې کړي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغیزمن شوی، خو دله قوله چې باید د مرستو رسولو په برخه کې هم لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږی کوونکی انډری کاراټواډ د روسي سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. خغلی راټواډ زیاته کړي اقلیمي ټکالونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وخت او زیانونو خواشینی دی او هر څه یې چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبي تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تېره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وې. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم یو په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشتې یو سل سلویغ زره ینه یا زر ډالر ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د خان بنسټ په همکاري مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړي توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپل ویډیو وینا کې ویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم ویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1200 وګړي د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداري ورکړی و. ازادي راډیو ته غواګیا سراندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په ځینې ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینې ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي.
ډېر علامات سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته دیوالې مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو زیاتره نفر ورته هم دیوسم زما خپل منطقې ته وایي دلته سیلابونه راووته.
د لوړو زده کړه د کورنیو ستر مجبوریت پیرانو پاکستان کې اوشمیر کډوالي افغان کورنۍ وایي د خپلونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او نور به می ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره مونږ د ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
اخوا په افغانستان کې کشمیر کورنۍ بیا وای نه پوهیږي چیرې ولاړ شي څو لوري درس وای. او د فلسطین او اسرائیلو کارکه چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون درف خار د تخلیه تازه امر کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ولې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي راوتلو سیلابونو له امله په دې اړه په نړیواله کچه هم خبرګونونه خودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش هم خوشینی خودلې دا او له افغانانو سره یې خپل غم راځي شریکه کړي، ترڅنګ یې دای هم ویلي چې ملګری ملتونه او د دوی شریکان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په همغږي بوخت سو سیلاب سپلو ته مرستې ورسي. همدا ډول په دې سیلابونو کې مو افغانانو ته په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سیلاب سپلو د شمیر په اړه هم اوریدل چې سیف د چلډرن ویلې نږدې شپږ لکه کسان زیانمن شوي دي چې له دې درې لکه لس زره یوازې ماشومان دي. خلو د ټولو سره د بغلان په ګډون بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوت واټکل شوی. روسي سیلابونو په ځینې ولایتونو په تیر بغلان کې سلګونو کسانو ته مرګوب لاړول او ویرشت دی چې د ورکو خلکو له ډلې ډیر شمېر یې مړ شوي وي. نړیوالو ادارو په تیر بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی چې د روسي سیلابونو زیانمنو ته عاجلې مرستې ورورسي. سیف الله ستانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سخت ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړې چې د یکشنبې پورس هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیر بیا بغلان کې ورسته سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان دی ویلې پتی سیمه خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسته سیلونو مړه کړي. رويټر سره په خبرو کې سپینګيري ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فرال دي دویم ک دوی پسر می بوشه، دوی دختر می بوشه و یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت.
په بغلان کې ورسته سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکو نبی احمدی چې وضعیت له نږدې څارلای آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډیر مالی او ځانی تاوانونه رسیدلي.
ډیر علامه سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته دیوال مادن وای دلته زیاتره کورونه ولا وران کړي وړ یعنی زیاتره نفر ورته دیوسم زموږ خپل منطقې ته وای دلته سیلابونه راوته دلته سره څنګه پیدا تل بیا هم چې وسنګ نو دوی منطقې ته واسطه ست چې وګوره کته مال فاته د بغلان او توه یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نو ته وخت چې له هدا زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کېو منځ ته ناري نو توه یو د کلی د بغلان د شهر جلال او توه د دې یو کلی دی چې د انتقاد د ټول کې شو دره بیا د سیلاب راو او نه غت کورنه ډیر خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي خلک پلټه دي درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې صدونه نو کې شو دره وخت ډیر ځان له دا
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د افغان ځانمنو کورنۍ سره مرستې ته آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورشته سیلونو یو بشری بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بیوزدي خلک چې لتیرو طبي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورشته سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي، ځکه دا همګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډیر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر په خوته رسیدو بیړنې ناشته وشو او ټول اړوند ادارو ته امر وشو چې لخپل ټول امکاناتو په استفاده زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو سلیروی ساعت واوریز مو خبرونه سلیروی ساعت از مو په پاړه او رادیو دواړو خبريږي لمو سره اوسه او د افغانستان سیمه اونړي لوروسیو تحولات او بدلونو خبر کی وړاندې مو په راپور کې واوریدل چې د لوروسیو سیلابونو عمل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي دي او تر خوای په دې اړه نړیوال غبرګونونه هم خودل شوی او افغانانو سره د بیړني مرستې غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په دې برخه کې د افغانانو سره د غمرازۍ ترڅنګ د حقوقي البته حاصل شد افغانانو ته د بیړني مرستو د رسولو غوښتنه هم کړې ده. همدا اوس سره د بغلان ولایت د عامه روغتیا مرستيال شغله نیاز محمد اکاخیل وصل شوې ده. لدې په بغلان ولایت کې د سیلابونو او حالت خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې پوښتنه اکاخیل خسب خرغلاس ازادي رادیو ته کزه لومړی پوښتنه وکم او پرون وویل شول چې د تازه سیلابونو راوت واټکل هم شته، بیا هم سیلابونه په بغلان کې راوتلي او زیان لري؟
سلام علیکم کې دې تاسو ټول درنو ته تاسو اوریدونکو نه پوهم ډېر مننه د تاسو د خپل په ځواب کې وایم د هوا پیژندنې د ادارې او مسؤلینو دی پلانونه پاساس باندې نن خو هوا ښه ده، خو تېر ورځ بارانونه وو، داسې بشنی په بشنی سلامونه راوتلي وو. تیر ورځې داسې خاص ارقام موږ ته د طرفات لله الحمد نه دي را رسېدلي.
صحیح او کخیل صاحب، د وروستي ارقام هم را سره شریک کړئ چې تر دم غړې پورې د عامه روغتیا ریاست سره څومره کسان د مړینو لیست ثبت شوی دی او همدارنګه د ټپیانو.
مننه. د عامه روغتیا ریاست سره تر اوسه پورې د رسمي او کره شمیرو په اساس باندې چې موږ ته رسېدلي دي، د سلو نه پورته زموږ هېوادوال شهیدان شوي دي په دې پېښو کې، او همداراز د سلو نه پورته کسان ټپیان دي او یو شمېر حتماً چون ساحه ډېره ویجاړه شوې ده دا تر اوسه پورې چاری هم سخته نه دي رسېدلي، کېدلی شي د مړو او د ټپیانو شمېر زیات اوسېږي. په خټو کې بیر راغلي، ځینې اوبه وړي، سیند ته وړي، بیا دا دره کې دښتو کې اوسېږي او همداراز تر کورونو لاندې اوسېږي، خټو ګیر پاتې دي.
صحیح اکخیل صاحب، د مرستو رسولو د بهیر په اړه باندې کراته وایس چې خپل د بغلان ولایت روغتیایي ټیم خو به هلته اتمنتلی او دا چې تاسو یادونه وکړه چې ساحه ډیره ده او تر خوای مرګوب له هم ډیره ده، نورې مرستندوی ټیمونه هم له نږدې ولایتونو یا کابل څخه در رسیدلی دي؟
الحمد مرست لا رسیدلی دی. تدبیر چې عامه روغتیا د عامه وزارت مشرتابه کړی ده ډېر منظم او په ښه شکل ده. دلته په ولایت کې هم د ولي صاحب د لوړپو چارواکو تر مشرۍ لاندې ډېر منظم مدیریت روان ده، کارونه په خپل وخت سره سرته رسوو. په دې لړ کې مونږ دلته کمیټې لرو د جناب معاون صاحب تر مشرۍ لاندې، چارې سمې روانې دي. په اسرای وخت کې مونږ سیمو ته تللي یاستو، ټیمونه مو هلته لیږلي دي. د وزارت نه یو مجهز ټیم چې د پروان ولایت عامې روغتیا ریاست همکارې مرستیالې او تدبیر کوونکې پروژې په ګډون باندې ټیم راغلی، هغه مو پرون واستو د خوست او فرنګ ولسوالۍ خواته. بورکې ته همدا لحظه دي مونږ ټیمونه تللي دي، نهرین ته تللي دي، بغلان کې پهولله الحمد ولسوالۍ شرخانه لرو، په لمبي کې ولایتي شرخانه لرو، دهنې غونډي ته تللي دي. د هغو لارو چې بندې وي کاملا تر شا یې زموږ روغتیایي ټیمونه او همداراز نور مرستندوی ټیمونه تر هغه پورې امان ته ولاړو تر څو چې لاره خلاصېدله، او سمدلاس لاره خلاص سره زمونږ ملګري همکاران او روغتیایي کارکوونکي هلته تللي، او همدا شېبه هم ښاغلی رئیس صاحب د برکې او د نارین په ولسوالیو کې هلته شته ده او د روغتیایي چارې مدیریت کوي.
ډېره مننه. زه په درې نور مرستو باندې ځکه ډېر تمرکز نه کوم، ځکه چې ستاسې برخه نه ده او یوازې روغتیایي مرستې تاسو ته باید لومړیتوب لري او په همدې برخه کې هغه کوي. خو دغه روغتیایي مرستو کې کوم کوم هغه لومړني مرستې شاملې دي چې لږ تر لږه خلکو ته حالت رسیږي؟ نو دوی د تدفین او دغه نور مسایل هم، ځکه یو ویډیو ما ورسېو کې وکتل چې هلته دا مسایل مویل کېدل چې دا برخه تم پام شوی دی، یوازې ستاسې فوکس به په همدغه د درملو په برخه کې او دغه کې، او آیا د درملو په برخه کې د کمبود او څه مسایل خو به نه وي مطرح؟
مننه دې یادولو وړ. همداسې مونږ ته د تخار ولایت نه، د کندوز ولایت نه، د سمنګانو ولایت نه هم همکاران راغلي دي چې مونږ ډېر په منظم ډول جوړ کړي دي، را رسېدلي دي. حتی د جراحانو متخصصین صاحبان راغلي دي، ورسره انستزیولوژان دي چې کېدلی شي په هغه سیمه کې فیلډ کې جراحي مریضان شتون ولري، او هغوی ته هملته بلفور او سمدلاس هملته جراحي عملیات ترسره کړي. دا به سوي تاسو پوښتنې ته، مونږ هر ډول روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي، هغه کې د مخنیوي دي، د درملنې دي، حتی د پوهاوي دي، خیمه د ځان سره وړي دي، هلته کمپونه ولګو په هماغه سیمو کې، ځکه چې ورزو سیمو ته زیان لیدونکو زیان لیدلو سیمو ته ورزو. سیار ټیمونه مو چمتو کړي دي چې د هغه امبولانس په ډول باندې دي، او هغه هم مجهز دي.
بله اکا خیل صاحب،
خدای ما څنګه تر اوسه پورې د درملو د امکاناتو له کمک سره مخ شوي نه یاسو؟ له دې چې ویجاړي، تلفات، ټپیان زیات دي، سیمه زیاته ویجاړه شوې ده، مونږ مرستې ته ضرورت لرو. معلومه ښکاره ده چې دا یو بشري ناورین ده، یو طبیعي ناورین ده. همکاران له هر خوا نه، حتی خصوصي سکتورونه لیوال دی، مونږ ته ډاډ راکړی ده. خپل هیوادوال هم روغتیایي او طبي ټولنې ما سره اړیکه نیولې ده چې مونږ درځو، او په داوطلبانه ډول او د الله پای جل جلاله د رضا او د خلکو په خاطر باندې مونږ ځو سیمو ته په وړیا ډول، په خپل لګښت باندې او په خپل شخصي مصارفو باندې درمل چمتو کوو. اول ته ډاکټر صاحبان لیږو، مونږ هلته د هیوادوالو درملنه کوو، هلته
ډېره زیاته مننه. د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نیاز محمد اکاخیل و چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوی، او بغلان ته البته یوازې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې خبرې کولې. د روسي ارقامو په اړه باندې وویل چې لسلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه شوي، خو ملګرو ملتونو پرون ویل چې نږدې 300 کسان مړه شوي دي او ډېر نور ټاپیان دي. البته د نورو مرستو رسیدو په اړه باندې بیلابیلو ویډیوګانې خبرې شوې، او خلکو شکایتونه کړي چې لا تر اوسه ورسره له روغتیایي مسایلو پرته نور هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، او په دې برخه کې انتقادونه او نیوکې هم شته. برحال زوی به بلې موضوع ته، په ایران او پاکستان کې یو شمېر کډوال افغان کورنۍ وایي د خپل لورو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتلو یو اصلي لامل د خپل لورو د زده کړو دوام دی چې اوس مال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپل لورو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل دې راپور کې.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه گاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لونې د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لونې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لونو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
زره اموال کې داشتیم، یک دو نمرې کې داشتیم،
موږ یو څه جایداد او دو نمرې مزکه او پلورل او ایران ته راغلو. سو زمات اولادونه راتلونکي خراب نشي. لډې رسونز سره سره مې اول ور پاتم بل په دویم او بل په لومړي ټولګي کې شامل کړ. سو ټول په دولتي خوانځي کې زده کړې کوي.
مکتبای دولتي سره مې خوانن.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي و، خو هلته یې دا نشو زغملای چې د لور برخلیک دی خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډېره لویه ستونزه وله، او لور به مې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدله، او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هر ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي، دغه هیواد ته د دې لپاره راغلی چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن مې بینم به دخترک
سره د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور مې په ووم ټولګي کې ده او بلې سکل دولسم ټولګي پاتې ورسوه. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی او لونی مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعده مرغه د انجونو پر وړاندې د خوندزیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستندګه
خو په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې نشي کولی له دې هېواد ووځي وایي د خپلو لونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
عبدالمهدی
لري ایران او پاکستان د خپل هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال ایستلی دي.
ملخو بیا په داسې حال کې چې د افغانستان د نن انجونیو خصي د زده کړو ترڅنګ د ټولنې په هر برخه کې لګډونه محروم دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتې دا جایزه د خپل کیسې آسیا او شنو له امله ګټلې. زموږ همکار سنا ککړ پر رڼا آسیا او شنو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیلېږي.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکی رڼا زورمتې اثر آسیا او شنو.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زورمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زورمتۍ چې په 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسانس ترګه چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د می څلورم نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. د دې جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړي د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل:
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ آسیا په یوه قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې له آسیا سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلي دي. د رڼا زورمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیستیوال د پښتو کیسو یو ورزونکی وکیل سولامل د رڼا سرمتې د کیسې آسیا او شینو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
د کیسې موضوع نوې و، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې خم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه او په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین ګرګر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. ترنا زرمتی وویل د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اخته ول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
ترنا زرمتی په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان دننه ټول انجونې او میرمنې لشپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هره برخه کې له ګډون بې برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتی ځوانانو ته یو پیغام لري.
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کړئ، خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کړئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیستیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهم امین رزقپور او دریم فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 المریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیستیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري المریز کې زیږیدلی او په کال 1995 المریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنه فلم هم جوړ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د غزه په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیل پروند رف خال د داخلي تازه امر کړی. د مرسندوی مؤسسو او بنسټونو په وینا تر دې فرمان مخ کې 13000 کسان لرف خار وتلی او شاوخوا 30000 نور به هم وسره یوځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي اسرائیلي پوسټ خبرداري ورکړی چې په رف خار کې د پوځي عملیات پراخ نه کړي.
اسرائیل د غزې تړنګ په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوې حکم ورکړی او لږونه زره خلک اړشوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپل نور متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمشت سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیونو زیات فلسطینیان چې د غزې د تړنګ د نفوسو نیمه برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره په نور سیمو کې د اسرائیلي دونو له خطر تختیدلی وو. د تخلیل د نوي امر سره به داخلك مجبور وي چې برته د غزه شمال ته د اسرائیل په بریدونو کې وران شوه ورستانه شي. مرستندوی بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبه تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 30,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرائیل پوځ ته خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. خغلی ګوتریش ویل پر افاق د اسرائیل پر اخس مکانی عملیات بدل لوی بشری ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر افاق هر کې پناه اخیسته، نیمایي ماشومان دی او په داسې حال کې چې قحطی خوريږي، پر افاق د اسرائیل پر اخ عملیات بد مرسته لپاره د ملګرو ملتو هلي ذلیل خند تر مخ کړي. د مصر لو حکومت سره تړلې القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر افاق د اسرائیل د منلو وړ زیاتیدونکو تاوتری خوالي په خاطر غزې ته د رفح لاري د مرستو لرسولو ډاډه کړي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې پر ورځ ویل د رغمل لډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خبره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیل په جنوبی برخه کې رغمل شوی وو، د غزې په تړانګه کې د اسرائیل په بریټ کې تر ټپې کې دوه وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په بریټ کې 252 کسان تښتول شوي چې 123 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپک درشتنه د اسرایلو عدلی طب لخوا مړه اعلان شوی. اسرائیل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشې کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
ډیره مننه او کور مو بعد چې ازادي راډیو اوریز مخبرونې سلیروي ساعته په ویبپاڼه او راډیو اورېدله شي. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه خپریږي. خو لاغه وړاندې په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو لامل په وخت مرګ جوړ لخواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردی خوده ده. د هغه وان سټیفن دوجارک د خغلی ګوتریش له قول خبره کړې لامه کې لیکلي ملګری ملتونو په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ عمرستو رسولو په برخه کې په همغږي بوختي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایلو د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله کړې. د ماشومانو د خوندیتوب اداروای په بغلان کې د ورستوي سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېر درې لکه لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخت یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قبله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو له مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لچمتواله لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکې انډری کاراټواټ د ورستیو سیلابونو ورستا د افغانانو په بیړنۍ ملاتړ ټینګار کړي. هغه پرون ناوخته په خپل ایکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. ښاغلي راټواټ زیاته کړې اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټونې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. سازمان تیر شپه ناوخته یو اعلامیه کې خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندوی سازمانونو غوښتي چې د سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکسپانډ لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په اوختو زیانونو خواشینه دی او هر څه چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکسپانډ له سیلاب ځپلو سره د مرستو د راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټری او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرونې په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کوم کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته استول کیږي د میاشتې 1,000 ډالر هم ورکول کیږي. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکیچن بللې. غغلی زیلنسکی پرون ماښام په خپل ویډیوي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکیچن. لتاسو ټول مننه چې ازادي رادیو اوري او اوس هم لجمن سره سم د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبري.
د لوبل میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د ونیزي سپورتي خبرونه درنور دونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلي مو تاسو د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه اوري. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالي ګټلې دي. د قشتپېش لوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شنن کې نیوکه لري. د افغانستان فوټبال غوړه لیگ وروسته حال هم درکو درتلونکو شل ورځ نړیوال جام لپاره ځین نور هیوادونو هم خپل لوبډل اعلان کړی دي او پای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي پښتپی شل ورځ لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کو د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ تر سره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې 28 نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په 9 نیټه وروستۍ سیالۍ تر سره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکای لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 15 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزې او 1.5 سلیزې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوا نه شاهد الله بیا په 2 مقام واغې 1540 منډې جوړې کړې وې او درویش سولی بیا 1040 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 15 سیالیو کې د 6 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 15 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورمه سیالي د 4 وکټو په توپیر ګټلې وه خو 3 نورې سیالۍ بیا سریلانکا د 4 وکټو 8 وکټو او 8 منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازینۍ 4 ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د رواني مې میاشتې په 11 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ورده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د 4 ورځنۍ سیالیو لپاره بیله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې 4 سیالۍ کړې دي او 4 سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په 2 مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 3 ګټلې دي 2 بایللې دي. سپینګر لوبډله بیا په 3 مقام کې ځای لري چې په 15 سیالیو کې 2 ګټلې 2 بایللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پاتې رسیدلې. بوست او مو لوبډله یو په بل پسې په 4 او 5 مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړون کېده. هغه په شپږو سیالیو کې د 9 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې 1 سلیزه او 1.5 سلیزه هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په 2 مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په 3 مقام کې ځای لري. د توپچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 15 سیالیو کې. محمد الله بیا په 6 سیالیو کې 9 وکټې اخیستې 2 مقام او شرف الدین په 6 سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په 3 مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونه بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په 2 مقام کې، ابو مسلم په 3 مقام کې، عینو مینا په 4 مقام کې، خادم اف سی په 5 مقام کې، موج ساحل په 6 مقام کې، خراسان په 8 مقام کې، سر سبز یشلر په 8 مقام کې، استقلال لوبډله په 9، عدالت فرا په لسم، میوند په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکي دي، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې د ملا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سټرلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گریٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. دا نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډل کڅه هم مخ کې اعلان شوې ده او موږ په ورستۍ خبرونه کې هم د یاد لوبډل په تړاو ریپورت درلود. یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې شپږ ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې ښې لوبې کړې دي چې په 12 کې شپږ سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جاینټس هم په 11 کې شپږ لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې څلور سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ څلور سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې څلور لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نائب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارچ په ځای باندې اخیسته، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یو څلوریزه او یو شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سامسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپه شلوریز لیگ سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه عبدالرحیم زیده. نور په مرکه کې ووري. عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي د پیل بوختنه دا چې دل د قشتاپه شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاند څه ده؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپه شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیګو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپه ری کانال شروع شوی ده، دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوې بدلون راولي، نوې انقلاب راولي. نو دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانزل پکار دی. بل ارزښت دغه د چي د منک موتنوال چي دی، هغه چي خپل اتلان چي کم دی کرکټ اتلان چي په وطن کې موجود دی، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري، او دغه یو ماحول جوړ شوی دی د کرکټ مینوالو لپاره ترڅو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب ده، ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثر لوبو کې تر یو سل شلو یا یو سل ډیر شو زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو وشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه درته وایم، د لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر نمرې خو ما په څومره معلومات چې زلره ما دغه سیالي چې په کندهار کې د لخونه پیګ ما چې به کابل تر شپ سولې د کابل موسم ورته نو جوړ وکټي ټولې ډېټ وکټي دی. نو دغه سی کومو تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا د نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټوله دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلق ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه به خلق ته خوند اخلي. بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی، خو دلته به دی مونږه چې دا د برعکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا. خو کومنګ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو مونږ باید دا سی وکټ جوړ کړی وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدا دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وجیک سو او بل په سخت وکټ باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څانداز هغه ایډیا به تا جوړي. نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو به دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ به خې ډډ وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه انتخاب کړی دی، فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه دی لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک تمرا کنټریکټ لوب غاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کمپلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګه کو تاسو ګورو ډیر لکان په سریلانکا کې مصروف دي په آی پی ایل کې مصروف دي نو ځوانانو ته هم پورا چانس پلاس ورغلی دا. خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی او هغه سکنډیشن نه دا نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه دا سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوب دی لای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوري د نړیوال جام لپاره د تیاری یو ښه فرصت کېدای شي.
که د شلوري د نړیوال جام د تیاری خبره سي نو شلوري د نړیوال جام نه لس سالکان چې دی هغه په آی پی ایل کې مصروف دي شته ډیره ښه خبره ده چې هلته د دنیا بهترین کرکټ دا د دنیا بهترین فیسیلیټیز دي کوچز دي هغه به تیار هلته هغوی انګیج یا هغوی سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغې سره به ملته لګیا دي خپل کرکټ کوي. ځینې هلکان چې دي یو دوه درې هلکان هغه په سریلنکا کې د الف لوب ډلې په ټور کې مصروف دي نو دلته داسې خاص څوک نه ده پاتې چې هغه د شلوري د لپاره تیار کړي. نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه به پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی د بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلف یې ما په نظر باندې پوره کړ کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن.
آیا دا ډول نیوی لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم پی پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
مخمخ یادونه وکړه د کوشتپی لیک چې د کوشتپی کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سیداوندار کول دی ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکول سي چې ای پی ایل دا لار برابر کوي او ای پی ایل وکول سي ځکه چې هل تاته ډیر کرکټ ملاويږي ډیر خپلران باندې ته پروډوس کوي او دوی به ډیر خپلران لاس راوړي ځکه چې نړیوال پلیران به راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجودي بهترین کوچز به هلته موجودي که ای پی ایل وسی دی راخه خبره ده د شپږیزی لیگ به تاسو په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په ګریډ 1 کې یا په لاندې داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته به یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي د ما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیزه باندې ډیر فوکس کول او د شپږیزی نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ډیر خبر اعلان په لاس باندې راسي دا نه یوازې موږ کو بلکه دی نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل ایران دوی ته پلاس ورسي ډېرې مثالونه ورکولای شو کړي هند مثال ورکوه هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې دی نړیوال جام لپاره جوړې کړي دی بنگلاديش مثال ورکولای شو دی په پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به منتخب کرکټ په لاس باندې خپل ایران پلاس راسي ځکه چې پلیران باندې ته فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل باندې د نړیوال لوبغاړو هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره وړي کوچ څه خبره کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي نو پراتونکي کې به افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی ونډي او دی ټي 20 لپاره ته کولای شي چې کچې ته مونږه ای پی ایل وکړو د بن کرکټ په لند وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مصده لیگ بزینی نوې چيري افغان کرکټ ته ور معرفي کړی
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیدا طبي خبره ده چې کلم یو لیگ کیږي حتمن پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې اره دا باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي خو زغپل بیا هم دغه لیگ د کوالټي په اړه باندې مخ کې خبرې وکړي چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې بکار واغه سي کنډیشن نشته نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټي ټول ډیټ دی کال البته یو خبر بیټسمن دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الک پرفارمنس کوي نو دا د افغان لوبډلې لپاره ډیر ښه کومه تاسو ټاپ 5 بیټسمنانو کې وګورو دا سی یو لوغړ نهسته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره بته او وای چې دا د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنت یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي نو وګورو چې روسته به څه کیږي تر اوسه پورې خو ما دا سی ته کوم بیټسمن مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي ما هغه په خاني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا غ لیډینګ سکورر دا غ په 15 میچو کې اوسلو نو وی رنزونه کړی دي یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل ګراوند ته کو کور ډیر شارټ وړه کوي ګراوند دا بونډري نه ډیر شارټ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته ګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي
دا سې لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنی دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خصوص زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کومه هر لیګ چې شروع کیږي کشپګیزه کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ د کیمرا ورک خراب وي بیا روسه کیږي خو دیمه په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سې سره کم چې کار واغه سې ونه سو بل دغه وکټي نه وی دي ډډ وکټي دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه دیمه په نظر باندې د دې نه چې مونږ په خپل شپګیزه باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا موږ ډیر پلیران د شپږی دین دی افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ تور کړی دی نو په هغه باندې فوکس وسی او کوي کوشش وکړي چې ای پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی ای پی ایل کرکټ لیگ به را جوړ کی او شروع کی دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان زکه چې حالت مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات ول لوغړو ته پلاس ورزي نړیوال لوغړی برازي تا بهترین خپل لوغړی بدل ترازي نا مونږه کو تاسو ګور په دغه لیک دی مونږه د افغانستان د ټي 20 شلوري زکم فارمر چې کوم سکواډ دا یو د لوغړی دلته موجود دی باقی ټول لوغړی چې دی هغه یا په سریلانکا کې دی یا په ای پی ایل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربې تعلق په خخکاری هم هغه مربې ډېر خبر پوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې دغه لیک چې رقم رنګه کړی دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفری جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر یو فرصت ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږه ونیز سپورتي خبرونه عمدل ته پاتره سیګل او ریډو او ملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
سچسک مست دمینه د شربت جام مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چال ور کبھی د محبت جام دایستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جا هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه د تن کای مینه ಭಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ಆಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಕೀಗಿ ನನ್ನ غنن سوای را تا مخی مخی کی نن سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا ہاگستل گری توری گن ہاگ نن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ